د ماسپښین دوې بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنوی په افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لالاري هم په www.azadiradio.com کې هر ځای چې استنیول شي په دې خبرونه کې مو وړاندې د ناټو د دفاع وزیرانو لغونډي خبرو او دا به هم واوري چې یو امریکایي سناتور د پاکستان په بلوچستان کې د بیلتون غشتونکو بلوچانو د حق دفاع کړی ده د ازادي راډیو د دې یو سات خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
افغانستان کې د لوی جرګې لپاره د تیاری کمیسون وایي د دوی ابتدایي کارونه پیل شوي او ډیر ژر به د جرګې ورځ اعلان کړي جرمني چارواکو په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر ورکړی او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره فعال ملاله یوسف زینن د لندن په بکینګهام ماڼۍ کې د برېټانیا د ملکې سره ګوري پوره خبر نو اوري په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره د تیاری کمیسون وایي ابتدایي کارونه پیل کړي او ډیر ژر به د جرګې ورځ اعلان شي مسولین وایي چې لوی جرګه د اقرب په میاشت کې جوړیږي خو د دقیق نیټه پر ټاکلو یې کار روان دی د لوی جرګې د جوړولو لپاره د ځانګړي کمیسون د دارالانشاء مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته وویل
دا وایي یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي د ولسمشر د هدایت له مخې غالباً 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي
لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورې لپاره جوړیږي جولس مشر حامد کرزی هیله څرګنده کړي چې په جرګه کې به د افغانستان ملي ګټو ته په پام پریکړه وشي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر تایید کړی دی په برلین کې چارواکو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي چې د جرمني د استخباراتو ادارې ته خبر رسیدلی و چې په کابل کې دوی پر سفارت د حمله خطر شته فرانس پرس خبری اژانس د جرمني چارواکو په وینا لیکي په کابل کې د دې هیواد سفارت د څو ورځو راهیسې تړل شوی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر زخمیان دي د غورک ولسوال دارو خان نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د کشفي معلوماتو پر اساس بيګا شپه وسلوالو د پلان درلود چې پر ولسوالۍ برید وکړي د زیاته کړې چې تر حمله مخکې ناټو ځواکونو ته خبر ورکړسو او ناټو ځواکونو په سیمه کې بمباري وکړه چې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله واوښته تر اوسه وسلوالو طالبانو په دیړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د انجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسف زینن د لندن په بکینګهام ماڼۍ کې د برېټانیا د ملکې الیزابت سره ګوري ملاله یوسف زی سږ کال د بشري حقوقو په برخه کې د اروپا د پارلمان معتبره جایزه سخروف وګټله او د سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره په کاندیدانو کې راغلی و ملاله یوسف زی د اکتوبر په 12مه په سپین ماڼۍ کې د جمهور رئیس براک اوباما سره وکتل او په پاکستان کې د انجونو د تعلیم لپاره یې هڅې وستایل شوې ملاله یوسف زی تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په خپل سیمه وات کې شووندې ته تک په وخت وسلوالو طالبانو په سر ویشته او د مارک پولی ته ورسیده پاکستانی طالبانو ویلي چې یوسف زید اسې کوم کار نه دی کړی چې د دومره نړیوالو جایزو حقدار سي او د هغې د وژلو ژغې کړې دی سعودي عربستان نن وویل چې د بحرانو او جګړو د حل لپاره د امنیت شورا هڅې موثریت نه لري نو په دې شورا کې خپل نوبتي چوکۍ ردوي سعودي عربستان ته پرون د یو شمېر نورو هیوادونو چاد، چیلی، لیتوانیا او نایجیریا سره یو ځای په امنیت شورا کې د غړیتوب نوبت ورسید خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کار میکانیزم او د شورا په کار کې دورنګي د دې مخنیوي کوي چې د اداره د نړیوالې سولې په ټینګولو کې خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي سعودي عربستان ویلي چې یوازې په دې شرط په امنیت شورا نوبتي چوکۍ قبول کړي چې په امنیت شورا کې اصلاحات راسي خدای نه د څرګنده کړي چې څه ډول اصلاحاتي هدف دی د امریکا متحده ایالات بریتانیا فرانسا روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري نور هیوادونه په نوبتي ډول په دې شورا کې چوکۍ ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورستیو کې د سوریه د بحران د حل د څرنګوالي په خاطر په مختلفو نظرونو ویشل سوی و. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. په یمن کې امنیتي او پوځي سرچینې وایي نن د دې هیواد په جنوبي ولایت ابیان کې د پوځ پر یوه مرکز په انتحاري حمله کې 12 عسکر وژل سوي او 6 تنه زخمیان دي. یمني چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر کې ځای په ځای سوي وو. تر اوسه د حملې مسؤلیت کوم لوري نه دی اخیستی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن چې یو اندازه پټ استخباراتي معلومات افشا کړي وو، ډاډ څرګند کړی چې هغه پټ اسناد چې ده د ملي امنیت له ادارې ایستلي د روسیې او چین لاسته نه دي لوېدلي. سنودن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په تازه مرکه کې ویلي چې ټول ورسره اسناد یې مسکو ته تر پرواز مخکې په هانګ کانګ کې ژورنالیستانو ته ورکړي دي. ادوارد سنودن ویلي چې د خپلو ځانګړو مهارتونو په مرسته وتوانید چې ورسره اسناد د چینایي جاسوسانو څخه هم خوندي وساتي. سنودن ویلي دا امکان چې روسیه یا چین به هغه پټ اسناد ترلاسه کړي وي صفر دی. ادوارد سنودن اول وار دا خبره افشا کړه چې د امریکا حکومت په ټوله نړۍ کې د زیاتو ټلیفوني مکالمو او انټرنیټي ارتباطاتو په اړه پټ معلومات راغونډوي او څارنه کوي. ادوارد سنودن ته د روسیې حکومت د یوه کال لپاره سیاسي پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دا مرکه د رواني اونۍ په ترڅ کې په بېلابېلو ورځو کې د پټو انټرنیټي پاڼو په مرسته یا آنلاین کړې ده. او د هالند پولیس وایي په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه او د چا لخوا په حق کې د روسیې د سفارت د مامورینو د استوګنې ځای ته د ورننوتلو هڅه شوې ده. پیښه پرون ناوخته سوې او د هالند د بهرنیو چارو وزیر له امله معذرت غوښتی دی. د هالند مطبوعات وایي دغه ودانۍ د روسیې په ډیپلوماتیک ماموریت پورې اړه نه لري، خو د روسیې د سفارت مامورین چې شمېر یې دقیق نه دی څرګند پکې اوسېدل. دا په ورستیو کې د هغو پیښو یو بله بېلګه ده چې د روسیې او هالند ترمنځ روابط یې ترخه کړي دي. څو ورځې وړاندې دوه سړي چې ځانونه یې برقیان معرفي کړي وو په مسکو کې د یوه هالندي ډیپلومات کور ته ورغلي وو او هغه یې وهلی وو. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسأله څېړل کیږي. بیا مو په کابل کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لپاره د جوړیدونکو جرګې له تیاریو خبرو. د ننګرهار په خوګیانیو کې محلي پولیس شکایت لري.
امنګ دا غړ د سمات کړي چې موږ نور دې سپین دیواله نه باندې کته یو نه وسو. د دولت دا غړ دې موږ مات کړي.
په پټیا کې اختر څنګه دی؟
په ساکل خدسي اختر راځي د جمعې ورځ ډېر شرافت پلري ډېر.
د اسادیا واوریدونکو په پروګرام کې به د کندهار د معروف ولسوالي له اوسیدونکو واوري.
د معروف ولسوالي د بلدا کوټې کم تړل شي د مخه د راځنه او تېره د راځنه
دغه مسله مو په همدغه اسادیا واوریدونکو پروګرام کې د کندهار د والی لویان سره شریک کړي. د امریکا دفاع وزیر بروکسل تزی چې د افغانستان پر مسلې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځیانو د شمیر په اړه خبرې کیږي. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان او امریکا پر امنیتي موافقې مفصلې خبرې وکړي او پر ډیرو اختلافي مسایلو صلاح شول. امنیتي موافقه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادو د یو شمیر پوځانو پاتې کېدو ته لار هواروي. اسمت چاروان راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د شمیر په اړه د خبرو لپاره د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر مسأله لا حل شوې نه ده. د سی این این تلویزیون د راپور لمخې داسې نشي نشانې څرګندې شوې چې شایي ډېر لږ شمیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. سی این این تلویزیون وایي چې د پینټاګون څو چارواکو ورته ویلي چې اوس اصلي تمرکز په دې دی چې په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادونو او امریکا ټول ټال د 8000 او 12000 ترمنځ پوځیان پاتې شي. د دغه پوځیانو په منځ کې به د 3000 او 4000 ترمنځ د ناتو د غړو هیوادونو وي او پاتې نور به امریکایان وي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دا هم ممکنه ده چې د پوځیانو په نهایي شمیر کې یو څه بدلون راوړل شي، خو د پوینا د ځواکونو شمیر به ډیر تغییر ونه کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي، دا هم وویل که په دې پریکړه وشو چې تر 8000 دی لږ وي، په داسې حالت کې به دا پوځیان اغیزمن نه وي. داسې ښکاري چې د ناټو د غړیو هیوادونو حکومتونه او همدارس د امریکا دفاع وزارت لیواله نه وي چې په افغانستان کې زیات شمیر پوځیان پریښودل شي، په تیره بیا په دې خاطر چې د امریکا دفاعي بودیجه کمی شي. سی این این وایي د اوباما حکومت به پراتونکو ډیر شو ورځو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څومره پوځیان باید پریښودل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیان د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې په صورت کې پاتې کیږي. افغانستان او امریکا د دې موافقې پر اکثرو شرایطو موافقه کړې، خو یوازې د قضایي مسؤلیت پر سر د دوړو خو ترمنځ اختلاف حل شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر دا مسأله لوی جرګې او ملي شورا ته پریښې چې په اړه یې پریکړه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو د قضایي مسؤلیت پر مسالې د پریکړې لپاره په راتلونکو څوونیو کې لویه جرګه دایره شي.
پر دې موضوع د فیصلې صلاحیت د افغانستان د حکومت کار نه دی، دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې مشورتي عنعنوي لویې جرګې تمثیل کوي، او بیا د افغانستان د ملي شورا قانوني صلاحیت چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پر وکړ. دلته باید د دې خبرې یادونه وکړم چې یوازې او یوازې زموږ په هیواد کې د سولې او امنیت تامین د امریکا سره د امنیتي قرارداد تضمین کولای شي. که د افغانستان خلک امن نه وي، سوله نه وي، نو امنیتي قرارداد به زموږ هیڅ په درد ولخره.
د امریکا دفاع وزیر هیګل او د ناتو د نورو خریو هیوادونو دفاع وزیرانو ته د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه معلومات ورکړی شي. د ناتو غنخړی هیوادونه د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې د پوزیانو پرشودو تلیواله نه دي، ځکه به هیګل هڅه وکړي چې د دوغو هیوادونو په اصلي او حقيقي ژمنې ځان پوي کړي.
تاکل شوه ده چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د څومره بهرنیو ځواکونو پاتېدو ته اړتیا شته. د دغه ځواکونو د پاتېدو لپاره تاکل شوه ده چې په کابل کې راتلونکي میاشت جرګه جوړ شي. د دې جرګې د کمیسیون غړي وایي چې خپل لومړني کارونه یې پیل کړي او دغه جرګه به د لړم په میاشت کې جوړ شي. نن د تلي شپږویشتمه ده. د جرګې د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اختر په ورځو کې هم په کار لګیا او د جرګې د مهالویش کارونه تر یوې اندازې مخته تللي دي. له کابل اسدالله الدین راپور لري.
د لوی جرګې د چمتووالي کمیسیون وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هم وټاکل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا تخنیکي مرستیال نجیب امین وایي چې په دې جرګه کې به د بیلابیلو ډلو لخوا شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. ښاغلی امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې جرګې د مهالویش خام مواد هم برابر کړي، خو هر کله چې کمیسیون تصویب کړي له رسنیو سره به یې شریک کړي. دای وای یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. له همدې کسانو سره اړیکه نیول کیږي او ټولو ته بلنه ورکول کیږي. شاید له 14 کټګوریو یا ډلو څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالبا 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي. دغه لویه جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر د سلا مشورې لپاره په عقرب میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ولسمشر حامد کرزی د تیر شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې سند په ځینو برخو موافقه ته رسیدلی، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب مسأله تر اوسه نه ده حل شوې. ښاغلی کرزی وویل چې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د قضایي خوندیتوب د ورکولو پریکړه هم د لویې جرګې کار دی. د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي او دفاعي سند کې د امریکایانو د قضایي خوندیتوب مسأله جدي ستونزه ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې که افغانان دا ورسره ونه مني ممکن دغه سند لاسلیک نشي. ولسمشر حامد کرزی لوی اختر څخه د مخه د حضرت صبغت الله مجددی په مشرۍ و دیرش کسیس کمیسون ته دند وسپارل چې د دې لوی جرګې جوړېدو ته چمتووالی ونیسي. له دې سربیره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو بل کمیسون ټاکل شوی څو د دې جرګې لپاره ښه امنیتي پلان جوړ او عملي کړي. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د لوی جرګې د امنیتي کمیسون له وروستیو پرمختګونو خبر شو. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي چې یاد کمیسیون به له کومې ستونزې پرته خپل کارونه بشپړ کړي.
زموږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي چې اوس هم کولی شي چې په ښه توګه باندې په دغسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنیو چارو وزارت ارشد معین صاحب معذرت شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ شي. یعنې هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هېڅ کوم خاص ستونزه نه وي.
افغان حکومت نږدې دوه کاله وړاندې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هم مشورتي لویه جرګه راوبلله او د جرګې له پریکړو وروسته یې له واشنګټن سره دغه سند لاسلیک کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې د راتلونکي لویه جرګې ګډونوال به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه افغان حکومت ته څه ډول مشورې ورکړي. خو داسې انتقادونه موجود دي چې ممکن دغه جرګه د ټول هیواد استازیتوب ونه کړي. که څه هم افغان حکومت او امنیتي کارپوهان له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ګټور بولي، خو د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګډون ځینې نورې کړۍ د دې سند د لاسلیک کېدو مخالفت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې دارسلا جمال د ترور دسیسه ډیره لوړه په ډیره لوړه کچه پلان شوې وه. ډاکټر عبدالولي وکیل نن له ازادي راډیو سره په کابل کې خبرې کړې دي. دغه څرګندونې وروسته په خبرونه کې خپرو. خو اوس په کابل کې یوه بله مسله، جرمني په کابل کې خپل سفارت وروسته له دې بند کړ چې د جرمني استخباراتي ادارې پر دغه سفارت د خبرداري د ګواښ په اړه راپور ترلاسه کړ. په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په افغانستان کې سفارت له څو ورځو راهیسې بند دی. عصمت څاروان راپور لري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون موبایل په افغانستان کې خپل سفارت بند کړی دی، خو دغه وزارت په دې اړه تبصره ونه کړه چې په کابل کې خپل سفارت د جدي امنیتي خبرداري له کبله بند کړی دی. په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د ویلت ورسپانې راپور تایید کړ. ویل دا خبره سمه ده چې په کابل کې زموږ سفارت حاضر دمه بند دی. ویان په عین حال کې د ورسپانې د راپور په دې برخه تبصره ونه کړه چې سفارت له تیرو څو ورځو راهیسې وروسته له دې بند کړی شوی چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې بی ان ډي ورته خبرداری ورکړ چې د سختریزو له لورې پرې د تیرورستي حملې خطر شته. ویلت ورسپانې لیکلي د دوی له معلوماتو سره سم د جرمني استخباراتي ادارې په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې د سختریزو لخوا د جرمني پر سفارت د حملې خطر شته. ورسپانه زیاتوي د حملې د احتمال نښې قوي او جدي دي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4000 پوځیان لري چې د شمیر له نظره د ناټو تر مشرۍ لاندې په نړیوالو پوځیانو کې له امریکا او برېټانیا وروسته تر ټولو زیات دي. جرمنی له افغانستان خپل پوځیان راتلونکي کال باسي.
ازادي او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ سبت شوی پیغامونه خبرو. په دې پروګرام کې چې تر دونی مبه جو روسه خبرو، تاسو د کندهار د معروف ولسوالی د یوشمیر د ازادي رادیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونه اوریدل شي چې دوی شکایت کوي چې یوشمیر پروژې چې دولت پیل کړی دي په نیمه کې پرې شې دي. دا مسله مو د کندهار د والی له ویان سره شریکه کړې ده. د هغه څرګندونه هم خبرو. البته پر نور مسایل هم په دې پروګرام کې ساتو به ځخص شوی پیغامونه لرو. خووس ننګرهار ته ورځو. د ننګرهار د خوګیانوی ولسوالی محلي پولیس د ننګرهار پر قضایی ادارو انتقاد کوي چې دوی په خپل سیمه کې غله او د دولت مخالفان نیسي، خو قضایی ادارې بیا څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. محلي پولیس نور شکایتونه هم لري. په دې اړه ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ یو شمیر محلي پولیس وایي کله چې دوی په دې سیمه کې فعالیت پیل کړی ګڼې لاسته راوړنې لري. دوی وایي محلي پولیس به نور هم کامیابه وای خو که د دوی لپاره امکانات یو څه زیات شوي وای. د دغو محلي پولیسو په خبره له یوې خوا چارواکي ورته پوره امکانات او معاشات نه ورکوي او له بلې خوا د دولت هغه مخالف فصلوال چې دوی نیولي د قضایي ارګان لخوا بیرته خوشي شوي چې دغه کار د محلي پولیسو زړه ور مات کړی دی.
په مقابل او د دولت په مقابل کې داسې نښې نښانې لرو. دولت دمون دے پروسے لمخ کے وزیر دو سرکے تا نشت للے کلچ تی پروسے تا اقدام کا اول پوستے پا اول دی غلو تغر را ٹول کے دوہم دی ابتتاو تغر را ٹول کے درہم پا وزیرو کے پوستا واچولا چلورم یو پیلوٹ پا وزیرو کے نول شوے وہ دولت نشو رخلاسا ولے کل اردو نشو رخلاسا ولے ما پا دغا سے جامع کی ونا پر لے گلی دی وزیرو دی تنگین سڑی را وستے ما ننگرار ولے تسپار لے دا یو دستاور دے کنا دے خلق پخار کے خلق نول کی دل پٹی دا دا منگ پلاس ورکڑی وست پیل حال بندیان دی دا دستاور دے کنا دے خو منگ سر دی دولت کامکاری دیر زی پا دا منگ تا شپک زر روپے ماس را کی منگ شپک زر روپے پا وزیرو کے پا پوستا کی اخراو کا بچے کارتوس چواب لیدو بیا یو کماندار پیدا شي موږ ته درې تالا کراچی داسې مرتجی انسانان په دولت کې کار کوي افغانستان به څنګه مخکې لاړ شي باید ورځ ورځ ته افغانستان ته نزول کې راشي دا د محلي پولیسو برکت ته چې نن ته په خوګانو کې ولاړې او د ما غوندې شخصي خلکو سره خبرې کوي
هغه قاضیان چې په جلال آباد کې ناست دي چې موږ غله ورته وسپارو موږ د منطقې دښمن ورته وسپارو او دوی هلته پیسې اخلي او بې تېره خوشي کوي که بیا قاضیان یې چې دا دروغ دی نو زه په هر قاضي له ویختم په خپله شهیدي په تهران چې پلانکی دي په چې خوشي کو پلانکی دي
ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزی هم د محلي پولیسو د لاسته راوړنو یادونه کوي او په خبره یې په کومو سیمو کې چې محلي پولیس فعال شوي پر وسلوالو د تګ راتګ لارې هم بندې شوي دي. خو دا چې د محلي پولیسو دغه ادعا چې یو شمېر نیول شوي وسلوال بیرته خوشي کېږي تر کومه ځایه سمه ده. عبدالزی وایي یوازې محلي پولیس نه بلکې نور امنیتي ارګانونه هم د دې ستونزې څخه سر ټکوي.
سیمه ییز پولیس د ننګرهار په مختلفو برخو کې ښې لاسرونې لري. ریښتیا هم کله ناکله دوی معاشاتو یا د یشي په برخه کې د ځینو ستونزو سره مخ کېږي. خو لایتي ادارې په مختلفو وختونو کې غوښتنه کړې ده د مرکز نه چې دوی دا ستونزه باید په وخت حل شي. بله خبر چې دوی ځینې وخت وسلوال نیسي او بیا مرکز ته راځي، د ولایت مرکز ته راځي او مربوطه ادارو ته استول کېږي. دغه اندېښنې باندې زه تر له دې نه وړاندې نه وم پوی، خو ولایتي اداره که په دې باندې آګاهي ترلاسه کړي حتما به دا تعقیب کړي. ولې په عموم کې داسې یوه اندېښنه زموږ د ټولو امنیتي ځواکونو سره شته چې کله موږ په جنګ کې یا په کمین کې ځینې خلک نیسو نو هغه چې ځیرکتو ارګانو ته ځي داسې خبرې کو چې هغه یې بې برات اصلی او بېته خوشي کېږي. دا په عموم کې دا ستونزه شته، خو دا ستونزه مخکې وختونو کې هم ولایتي ادارې پرې کار کړی د مرکز سره هم پرې خبره شوې.
یو شمېر کتونکي په دې اند دي که چیرې په رښتیا سره هم قضایي ارګان د دولت هغه وسلوال مخالفین چې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول کېږي او دوی بیرته خوشي کړي نو دا به د امنیتي ارګانونو په فعالیت ډېر منفي اغېز وغورځوي او دا کار وسلوالو ته دا جرأت ورکوي چې په آینده کې بیا هم د دولت ضد فعالیتونه ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. نن د اختر څلورمه ده. په پکتیا کې پخوا د اخترونو په دریو ورځو کې به که هر څومره میلې کېدې هغه خو به وي، خو له هغه وروسته به په څلورمه، پنځمه او ان شپږمه هم د اختر میلې او سیلونه او مبارکۍ نه ختمېدي. خو اوس حالاتو تغییر کړی. د دې بدلون په اړه له سیمې له خپل خبریال داود تپان اورو.
په پکتیا کې رواج داسې و چې له اختر څخه وروسته به تر څو ورځو پورې د ځوانانو او زلمیو میلې او سیلونه وو. ډله ډله ځوانان به په ولسوالۍ او کلیو کې د یو بل په کورونو ګرځېدل، بانډارونه به یې جوړول او میلې به یې کولې، خدا زل د دوی روحیات هغه سین نه دی پاتیا وای چې د اختر په درې ورځو کې هم چندان خوشحالی نه دی کړي. د جنگ جګړو بمی چاودن ویرې د پکتیاله اوسیدونکو روحي سکون اخیستای دی. دوی وای په اخترونو کې د پخوا په سیر مزن نه د پاتې او په ډاډه زړه له خار لری وی خوا ته هم نشي کولای سفر وکړي او میلې وکړي. د پکتیا په دیارلس ولسوالیو مرکز کې به د اخترونو بیلابیل دودونه ترسره کیدل. ډیر خلک بلرو پرتو ولسوالیو ته د ملګرو یارانو او دوستانو کورونو ته د اختر مبارکیو او میلو په خاطر تلل. خو چې موږ په دې اختر کې له څومره خلکو او ځوانانو سره خبرې وکړې، د ناسم امنیتي شرایطو له امله یې یوازې په ښار کې ګرځېدل او یا هم په کور ناست وو. ځوانان وایي دا ځل په پکتیا کې دوی اختر د پخوا کلونو په څېر هغسې له خوشحالیو ډک نه دی لمانځلی او نه یې خوند ترې اخیستی دی. د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له ویرې یې اختر پیکو.
لکه پخوا به چې څنګه اخترونه او میلې به وي او خلک به دې ته خوشحالېدل چې اختر راځي، خوشحالي به یې کولې. خو ما چې دا ځل ولیدل په اخترونو کې دومره زیاتې خوشحالۍ نه وي لکه د پخوا په څېر. باندې مثلا خلک وو حتی جمعاتو ته نشي تللی د امنیتي ستونزو له امله. دوی دا ډارېدل چې کېدی شي کومې چاودنې رامنځته نه شي په جمعاتونو کې، نو حتی د دوی نه د لمانځونه هم پاتې وه. خوشحالۍ خو نورې به ځای باندې پرېږده. په خپله زه وګرځېدلم په کلي او په هغه کې هغه پخوانی خوند ما ونه لیده په اخترونو کې. خلکو به چارمغز ګټل، هګۍ به یې ګټلې، نورې لوبې به یې کولې. دا ځل ما هېڅ هم ونه لیدل. پخوا به چې موږ په اخترونو کې لیدل دا مشرانو به هم ویلي چې ډولونه به ویل کېدل، هغو ته به د خلکو ځوانانو سپینګیرې اولیکې جوړولې، د اتڼونو اتڼونه به کول، د نیزبازي یو ډول لوبه ده، هغه ته به خلک راتلل، جشنونه به وو. هر څوک به په دې تمه وو چې اختر ته راسي او اختر ولمانځي او په خوښۍ سره ولمانځي. خو دا ډول د پخوا په څېر نه وو.
موږ چې څومره وګرځېدلو په مرکز کې امنیت وو، بعضې خلک یو بل کره ورتلل. خو ولسوالیو کې چې موږ ولیدل هغه کسان چې د ولسوالیو نه په دې امنیت له خاطره مرکز ته راغلي وو، هغو غوښتل چې په ولسوالیو کې له خپلو دوستانو سره وګوري، نو وایي نه شو کولی چې هغلته لاړ شي او له هغو سره هغه اختر لغبړ وکړي. د پخوا په څېر باندې دلته هغسې اختر لکه چې مخکې وو خوند یې نه درلود. دغه یوه ستونزه د امنیت وه چې امنیت دوی ته ګواښ پېښ کړی وو تر څو د دوی دوستانو ترمنځ دوی ترمنځ اړیکې قطع کړي.
ها زه ګلمر جان د بل منځلو نه غږیږم. اوس اخترونه چې دي دره کم شوي دي لکه د جمعې ورځې. جمعې ورځې ډېره پخاوي چې وروره ډېرې ډېرې خلکو لمانځه ته روان وي. پوه شوې هېڅ خوند په دا اختر کې پاتې نه شو. پوه شوې خلکو ورځونه هغهسه ګمراه شوي دي، بالکل رابطه مات نه کوي. پوه شوې هغه هلته داسې اخترونه وو چې پوه شوې چې دا سرکشې دې لیدلې وای، وروره دا اتڼونه دې لیدلې وای، یوه شي کمای نه وو. او سا کال خو داسې اختر ده چې د جمعې ورځ ډېر شرافت په لري، ډېره خاپه بس خلکو ور مینه محبت نشته دار سره ورک شو. پوش ور سړی ځان ته منده پوش ویني منه نشته ور کې افغانستان.
زه نظام الدین فضل کلی اوسیدن کده برمنځل موقعیت لرم. اختر الحمدلله که اختر له خدای تیر کولو په پرتاله بیا لږ کمزورې ده. په خو اخترونو کې به میلې ور ورون کار ته پرته یاران دوستان به ډیر بل تر سره ورتل.
دا سیمې د اوسیدن په خبره پخوانی اخترونه زکه ډیر خو چې خلکو به اقتصادي ستونزې هم لرلې، خو اختر به د خوشحالۍ ورځ وه. له جنگ او ویرې به خلاص وو او دې ورځې ته به ډېر خوشحاله وو. خو اوس یې د اقتصاد ښه والي سره سره په اخترونو کې مزه نه ده پاتې. ځوانان وایي چې د جګړو او بمی چاودن ویرې د دوی له کلي او کورونو د اختر د خوشحالۍ ټغر ټول کړی دی. یوازې زلمي او ځوانان نه دي چې اخترونه یې پیکه شوي. نجونې هم د پخوا په څېر ډلې ډلې نشي کولای چې په خپل کلي کې کور په کور وګرځي او خوني ټول کړي.
سینې چې ګریوان را تاوې شتار په تار کړې دې، ګور چې आवाज می چا پنجر کې ایثار کړې دې، ګور چې مسترګو کې د اوخ په پځې وینې دې، وینې چې پابند لا نغمې زما د مینې دې، ګور چې سینې تمې نښوي سنگینو نادي، وینې چې پراته می لا سخو کې زنجیرو نادي، ګور چې پور کې د حالاتو می شعور سوزي، وینې چې هر فکر می د ظلم په تنور سوزي، زما د حال نه خبره پما مرازا، زما د حال نه خبره پما مرازا، زد سو غټانو بخت ورا پما مرازا، زد سو غټانو بخت ورا پما مرازا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.
د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو هغه راپورونه هم لوستلی شئ چې د ازادي رادیو د خبرونو لالارې تاسو ته خبرو. البته تاسو مرکه هم د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدلی شئ. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاسو د ازادي رادیو له ویب سټ اوریدلی شئ. کچیرته مو دغه پروګرامونه نوی اوریدلی تاسو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشئ. پروانه خبرونه کې مو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو دی. په دې پروګرام کې تاسو په شخ تازه ثبت شوی پیغامونه خبرو. یو شمېر پیغامونه د کندهار د معروف لولسوالی رسیدلی دي چې هغه شکایت کوي چې یو شمیر پروژې په دغه ولسوالۍ کې نیمګړې پاتې دي. دغه موضوع مو د کندهار د والی لویان سره شریکه کړې ده او د هغه نظر مو په دې ارتباط اخیستی دی چې کله به دا پروژې افغان دولت بشپړوي او ولې دغه نیمګړې پاتې شوې دي. خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر بروکسل ته دي چې د افغانستان پر مسلې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د ناتو په غونډه کې به په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځیانو د شمیر په اړه خبرې کیږي. په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره د تیاری کمیسون وایي ابتدایي کارونه پیل کړي او ډیر ژر به د جرګې ورځ اعلان شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر تایید کړ. په برلین کې چارواکو د خبره فرانس پرس ته کړي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه ویلي. په پاکستان کې د انجونو د تعلیم فعال ملاله یوسف زینند لندن په بکینګهام باندې کې د برتانیې د ملکه الیزابت سره ګوري او ملاله یوسف زی سشکال د بشری حقوقو په برخه کې د اروپا د پارلمان معتبره جایزه سخروف وګټل او د سشکال د نوبل د سولې د جایزې لپاره په کاندیدانو کې و. سعودي عربستان نن وویل چې د بحرانونو او جګړو د حل لپاره د امنیت شورا هڅې موثریت نه لري نو په دې شورا کې خپل نوبتي چوکۍ ردوي. فایمن کی امنیتی او پوځي سرچینې وایي نن د دې هیواد په جنوبی ولایت ابیان کې د پوځ پر یو مرکز په انتحاري حمله کې 12 عسكر وژل شوي او 6 تنه زخمیان دي. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې په خوانی قراردادي ادوارد سنودن چې یو اندازه پټ استخباراتي معلومات افشا کړی وو ډاډ څرګندوي چې هغه پټ اسناد چې د ملي امنیت د ادارې څخه ایستلي د روسیې او چین لاستنه دی لویدلې.
د امریکا د کانګرس یو غړي د پاکستان پور حکومت ځخ کړی دی چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. مخکې تر دې چې دا څرګندونه خبرې کړو د لوګر د وشل شوی والی ارسلا جمال د پیښې پاړه. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د ارسلا جمال د ترور د سیسه ډیره په لوړه کچه پلان شوی و. عبدل ولی وکیل نن ازادي رادیو ته په کابل کې وویل دغه حمله له هواد بهر پلان شوی و. سره لدی چې دا مهال یو چیرنیس حیات د شاغلی جمال د وژنې مسأله چېړي خو عبدالولی وکیل وای چې دا مسأله باید په ډیر جدیت سره وڅېړل شي. له شاغلی وکیل سره زموږ همکار اسد الله الدین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې سره لدی چې د ارسلا جمال د ترور پاړه دا مهال تحقیقات روان دي نو د دې علت سره چې تاسو یې د جدیت غوښتنه کوي.
ارسلا جمال یو ستر شخصیت او هغه یو ملي شخصیت او هغه نه تنها د لوګر د خلکو بلکې د ټول افغانستان لپاره د خیر او د عمران او د بسازي یو خوب مفکوره درلودل. هغه یو تخنیکی شخص او هغه سره ډیر داسې پلانونه او رازونه چې هغه په عمل کې پیدا شوی وي نه تنها لوګر بلکې د افغانستان د انکشاف لپاره ونه استفاده کیدله. د دې تورور د دې لمنځه وړل د پډیر لوړه کچه ده او د دې تحقیقات هم ډیر جدي او لوړه کچه به تر سره شي.
ډاکټر صاحب سره د دې چې له دوه ورځې مخکې نه د لوګر جامع مات تر امنیتی کنټرول لاندې وو ویل کیږي چې تاسو سره ځینې شکونه پیدا شوه کېدای شي وای چې دا شکونه مصدی
زمونږ شک په دینه ده په داخل کې یا په پولو امنیتی اورګانونو باندې موږ فکر وکړو شک پچاو کو سیدا په دې پروسه کې دي چا لاس وی دغه سی په پیښه لپاره سوق دی بنامه یو پلان تر هکې سره لډیرو شدید امنیتی تدابیر نو دي کې بلول لاس موجود وي یقین لرم چې د ملک نه بهر ده په داسات ډیزاین سوی دا تر هڅه وي د منفجر مواد به ډیر ماده بس ورید نوی اماده فکر او دا کار چې چا کړی دا د دپل وړه کچ سره دا
سه وځي همشته ډاکټر صاحب چې خپل د حکومت کسان په یوونه په دې حمله کې خکیل دي ځکه چې دوه ورځې مخکې جمعه تر کنټرول لاندې وو او په دې ورځ هم والی مخکې دي چې جمعه تر نه وځي نور کسان تلاش کېدل چې د استاسو ځواب په دې
ورځ کې هیڅ کله به د حکومت کسان به دې کې شامل نه وي. عملیتي اورګانونه حتی په ډېر احتیاط سره کوم د دې وسوالو طالبانو له سویر هم لوړ کار سره دا
خپل والی سه په دیش پورزو کې پلوګر ولادت کې هغه ځمکې چې غصب شوی هغه بیرته د حکومت ملکیت ته راړولې، فکر نه کوئ چې دا به د قتل یوه انګیزه وه؟
خلکو ته خو کله چې پیښې اوسي او ورکه وي، ورکې په ارتباط باندې خلک مختلف شکونه کوي، دا به وي، دا به وي، دا به وي، دا به وي، د ځمکو د بیرته لاسته راوړل او یا د دا مسلې د والي صاحب د قتل په برخه کې د سوې نه ډېره ټیټې وي. دا نورمال کارونه دي او هر څوک د خپل معاملت په وخت کې کوي. د والي صاحب په دې
تاسو ویل ډاکټر صاحب چې والي صاحب د لوګر د پراختیا لپاره بیلابیل پروګرامونه درلودل او که چېرته عملي شوي وای ممکن لوګر ډېر د پرمختګ خواته ګام اخیستی وای. ستاسو په نظر، تاسو په لوګر کې اوسئ، د والي صاحب د مرګ انګیزه تاسو څه بولئ؟
همدغه دلایل دي چې هغه د لوګر انکشاف غوښته، هغه لوګر غوښته چې د کابل لپاره یو متبادل نږدې ادرس واوسیږي چې په کابل یې فشار کم وي، په مختلفو عرصو کې لوګر د کابل د نیازمندیو لپاره یو جواب ووایي، هغه په صنعتي برخه کې وي، هغه که د انکشاف په برخه کې وي، هغه که د هوایي میدان په برخه کې چې هغه د حکومت طرحه درلودله، د پوهنتون په برخه کې، ډېر نور داسې دلایل وو چې والي صاحب درلودل. په خلاص باندې زه ویلی سم ټول هغه کسان چې د افغانستان د عزت او د خوشحالۍ لپاره کار کوي، هغه د دا ډول پیښو قرباني شوي دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل د والي ارسلا جمال د وشلو د پیښې د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دا د سیسه له هېواده بهر پلان شوې وه. افغان چارواکي ډېر کله دغه جمله یعنې له هېواده بهر د سیسه د پاکستان لپاره استعمالوي، چې یعنې دا کار په پاکستان کې پلان شوی. بل لور ته د امریکا د کانګرس یو غړي د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د امریکایي کانګرسمن د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث لپاره په بلجیم کې جوړې شوې غونډې ته په خپل بیان کې ویلي، د امریکا خلک د خپل برخلیک ته ټاکلو لپاره د بلوچانو د هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي جیم سنسن برنر د اسلام آباد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د بلوچ وګړو د حق درناوی وکړي. سنسن برنر دا څرګندونې په بروکسل کې د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په خپل پیغام کې کړي. دا غونډه چې عنوان یې و د بلوچستان د برخلیک انکار، په بروکسل کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړه شوې وه. سنسن برنر چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د عدلي او قضایي کمیټې غړی او د جرایمو، ترور او ملي امنیت د فرعي کمیټې غړی دی، پر اسلام آباد غږ وکړ چې په بلوچستان کې خپل استبدادي عملیات بند کړي. د زیاته کړه امریکایان د خپل برخلیک د ټاکنې لپاره د بلوچانو له غوښتنې سره هم نظرې دي. د امریکایي کانګرسمن زیاته کړه د پاکستان د واکمنۍ له ژغ څخه د بلوچانو خلاصون نږدې اووه لسیزې وخت ونیو، خو د بلوچ فعالانو د مبارزې په وړاندې د پاکستان حکومت له راوالو گاډو، توپونو او هوایی حملو څخه کار واخیست. کانګرسمن سنسن برنر په خپل بیان کې لیکلي، زه د بلوچ وګړو د ازادۍ او خپلواکۍ ملاتړ کوم. دی وایي دا د بلوچانو حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. نوموړی زیاتوي چې بلوچان ډیر ښه پوهیږي چې څنګه د خپلو خلکو حقونه خوندي کړي. په بروکسل کې د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث غونډې ته د اروپایي پارلمان پولنډي غړي ریچارد چارنیتسکي، د کاناډا د پارلمان غړي روس هیبرت، د ملګرو ملتونو د کډوالو په کمشنرۍ او اروپایي ټولنه کې د بلوچستان استازي مهران مری او د بلوچستان کور په نوم د نوې جوړې شوې تحقیقاتي ټولنې مشر طارق فتح هم ویناوي وکړې.
آزادي او اوریدونکي،
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو هر کله کوم. پری پروگرام کې اوري چې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په معروف ولسوالۍ کې د سړکونو د بیا رغونې کارونه نیمګړي پاتې دي. ورپسې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. څوک وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، له اداري فساد څخه پتنګ دي او دولت ته ځینې پیشنهادونه لري. دا پروگرام په پیل کې ورزو کندهار ته. په تیرو پروګرامونو کې مو د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو څو پیغامونه خپره کړي چې د خپلو ستونزو په اړه یې خبرې کړې وې، خو په تیره اونۍ کې بیا د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسېدلي دي. دغه پیغامونه به واورو.
شروع کی
تاریخ خبرې کوم ما د نورپور چارواک څخه دا بهیر ده چې زموږ د کوم سړک څخه د بکس څخه وتلې دي معروف سړک دي چې کار دوه دره کاله مخکې نیمای کار شوی دي او نور پانګ دي نو یې لکه د نورپور چارواک څخه چې دا سړک راځي اوسې
د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي و چې په خپل ولسوالۍ کې د سړکونو له نیمګړي کار څخه شکایت درلود په دې اړه مې د کندهار د والي لویان جاوید فیصل سره مرکه وکړه د مرکه په سر کې مې وپوښت چې په معروف کې خلک شکایت کوي چې نور ولسوالیو ته غځېدلې لارې نه جوړیږي او کارونه نیمګړي پاتې دي علت څه دی
مرغسان ولسوالی سړک د سپین بولدک او کندهار ښار د سړک څخه ډېر سوی دی همدغه سړک د ولسوالۍ تر مرکز پورې پوخ دی په دا وخت کې مشکل نه لرو ویل د ولسوالۍ څخه بیا کلي ته هغه سړکونه تر اوسه پورې نه بیا د ولسوالۍ څخه نورو ولسوالیو ته هغه سړکونه چې دا ولسوالۍ سره وصلوي هغه تر اوسه پورې خامه دي اما په دې توګه سره زموږ هدف دا دی چې په ټولو ولسوالیو کې د دې توګه سره کار وکړو او ټول ولسوالۍ هماهاله یو شانتي پرمختګ وکړي
له سیمیز شوراګانو څخه په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه کیږي چې دغه سیمیز شوراګان له دولت څخه پیسې اخلي د ځینو پروژو په نامه خو دغه پروژې عملي کوي او دغه پیسې دوی په خپل جیبونو کې اچوي دغه مسایل کې چیرې وي تاسو به څه اقدامات کوي تر اوسه مو څه کړی دي
رښتیا هم نه یوازې په سیمیز شوراګانو کې د سیمې کې بلکې د ولسوالیو شوراګانو څخه هم شکایتونه موجود دي مشخصه موږ یو کې شاخې ته حاتره د کلیم تر اختیار یې ستهم دغه مشکل درکړی دی موږ دا مشکل د خوروس کې د کندهار په یو شمېر ولسوالۍ کې چې هغه جوړې پنځوي میوان مختپول شوراواک او راک دینو سره د کوم سمې کې موږ سره څخه د ولسوالۍ شورا انتخابات وکړل په دې کې هغه لسم دا و چې د ولسوالۍ د شورا غړي چې یا د کلیوالي شورا د نغړي اکثریت هغه کسانو چې د هغې صحه و ولې په تیر څو کلونو کې د بلابل غمون له خاطر په ولسوالۍ کې نه اوسېدل په ښار کې ژوند کوي خو بیا هم د هغې ولسوالۍ سره ټوپ کوي دا ټول کسان مو له دغه ولسوالۍ شورا څخه وایستل د کلي د خلکو په خوښه د هغوی په انتخاب باندې د کلي خلک د ولسوالۍ اوسني اوسېدونکي د شوراګانو ته معرفي شول شوراګان د سره ملګري او هر کسان چې مخ کې شوراګانو په نوم باندې ال انکشاف دی هغې څخه یې ویلې د ملي په وسیله چې د نور په څیر چې هغه یې سپلې او هغه برخې کې شفافیت موجود نه وو خو د دې نه نیول شوی دی له دې څخه شخص شوی دی یا د دې سره حدې ولسوالۍ خلک ما هغه د شوراګانو غړي خو له خپل څخه خواته وشته دي ما د هغوی په لټه کې موجود شي
اوس مثلا د معروف ولسوالۍ خلک وایي چې سړک جوړ سي باید دولت په دې برخه کې کار وکړي خپل سیمه ییز خلک د دولت سره په دې برخه کې څه همکاري کولی سي تاسو څه ډول همکاري ته ضرورت لري له خلکو څخه
کوچنی سړکونه چې دی عموماً کوچنی پروژې هغوی د خپل خلک د ملي پیوستون په پروژو کې کولای شي مثلا د انفارکم د غوړک لپاره موږ د نیم سو میلیون افغانۍ لرو په دغه پیسو باندې دوی کولی شي چې کوچني سړکونه د پلچکانو د اوبو بندونه او کوچني بندونه داسې نور هغوی کولی شي ولې ځینې غټ سړکونه وي چې هغه چې ولسوالۍ د مرکز سره نښلوي یا یو د ولسوالۍ سره نښلوي دغه ډول سړکونه هغه پرمختیایي بودیجې ته اړتیا لري او بشر کې دی همدا اوس د شراواک ولسوالۍ کې سړک وایي تر بولدک سره وسیږي 30 کیلومتر سړک دی دغه کار شوه دی سروې سروې د نږدې اصلي چې دی دغه ونې کار هم شوه کېږي د خلکو څخه تر ټولو عمده خاصه غوښتنه همکاري ده او د همکاري کې هم د ټولو مهمه د امنیت او بخش کې همکاري ده موږ کولای شو د هغې صحیح ته ولرو موږ کولای شو چې کارګران ولرو اما که د خلکو همکاري نه وي دغه د سړک تر غوونه د نورو پروژو کارونه له ګندو خلکو سره مخ کېږي مرکزی اداره په کابل کې دا خبره شوې کوي چې دغه ډول پروژې په کندهار کې مختلفې د خلکو همکاري خصوصا د نفوسو برخه کې ډېره اړینه ده
د کندهار د والی وایان جاوید فیصل و چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې د ازادي او اوریدونکو پروګرام نور ټلیفوني پیغامونه به واورو
زله د سعودي عربستان څخه خبر اخلم ما د فرجو صاحب څخه دا هیله ده رسول افغانستان د ملت په نوم دی چې شل سفر ته پاکستان ته وشي او نتیجه خرج راخي خو یو سفر وهم ته وکتل چې نتیجه یې خرج راوخي تر هغه د ټول امر د پاکستان د وشتي غولېږو او لا غولېږو
افغانستان حکومت باید د پاکستان د هغه مالونو چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او یا روسیه یا اروپا ته ځي باید مخنیوی وکړي. دا یو دوهمه خبره.
پنجابیان موږ ته زرمرګي روزي رالیږي او موږ باید بلوچ ملتپالو سره مرسته شروع کړو.
پاکستان تلاشی کرے او چې کله یو لور نه مخه مخ راتلو نو 5 کیلومتر او 1 کیلومتر مزد افغانستان یو غړ دی سر ته مو قتل پاکستان فوجانو بوکلینو نه خېګولې او په غړ یې واره او نه یې پوسټې را مخه کړې دې پر تر خدي پولیس یې اقدام نه کوي کله د خو سوالي څه پیسې خوړلې دي او څه لاکلیک وتر کړی دا تر ان شاء الله تاسو یې دا تر خدي ولایت تر خدي ولایت نه څنګه تر خدي ولایت
پاکستان کے
افغانستان کے انتخاب روان شاشید کو مجھے بے گناہ انسانوں روا عمل روکنا روا سے بدبخت انسانان تھے قابل کسان شہیدان کر اس ہم دبانان کو جڑ بنے افتخار کری افغانستان دخل کچھ وقتن قوم چی ناسی کسان پرینتی چکاندی چی
اور کیا تم کنے چخا سمی اللہ خلیمی تن در خبری کم زمختن دی مخابرات وزارت څخه داج دی پارکیا ولا چم کنه پولیس ولای کی دروشل مخابراتی دزګه نشته خلق لا ډیر ستون سره مخ ماشو دی کچره چم کنه پولیس ولای کی دروشل مخابراتی دزګه ونی لګیږي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي. والسلام بای احترام دی ډیر مننه
موبائل خدا
مخلص خبر کوم مهد پکتیا ولایت د لجمندر ولسوالۍ اوسیدونکی ډیره مننه چې زموږ پیغامونه نشوي زموږ پښتنو ته زموږ د ستونزو په اړه د چارواکو سره خبرې کوي. لجمنګلو په ولسوالۍ کې د میو ستونزا چې دا هغه د شبکې یا مخابراتي ستونزه ده چې هلته ناسته یوازې غرونو ته خلک کېږي هلته یوازې زنګ کوي په ډېر مشکلاتو سره زموږ د ازادۍ راډیو د چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ دا ستونزه تر مخالفتي چارواکو پورې ورورس
السلام علیکم
سمیع اللہ خلیلی تندر د پکتیا ولایت د چمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د چمکنه د علي لسی خون کې هم یم. کله چې موږ د اتصالات د مخابراتي شرکت د 898 شمېرې له لارې ازادي راډیو خبرونه اورو زموږ ته په دقیقې لس افغانۍ وایي هغه کله وارې زیاتې پیسې وایي مصارف ډېر زیاتې که چېرې دا مصارف کم شي د ازادي راډیو سره خلکو مینه زیاده شي که چېرې دا مصارف زیات نه شي نو بیا خلکو زړه د ازادي راډیو ته توریږي خاطر دې له خاطر اور باندې کیږي خدا مسارب باید اته ساتنه شمول الله رقم شي دا ډیر مسارب کوي تبا برباد کړو.
دغه اوریدون کتاب وایم چې ازادي رادیو پر اتصالات ټلیفوني شبکې کنټرول نه لري خو پیغام یې خپور سهيله ده د دې شبکې مسولونو اوریدلې وي.
السلام علیکم ناصرین د لوګر ولایت ساجری ولسوالۍ او چدن کای د ازادي رادیو نامو ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشر کوي او زموږ یو خواهش د ازادي رادیو نه ده چې د لوګر ولایت ولایتي چارواکي د ولایت شورا رئیس او والدي زموږ لپاره ملمکي چې موږ خپلې غوښتنې تر کوو د ازري ولسوالۍ خلک پیغام کې پراته دي محصلین په جلال آباد او په لوګر او نورو ولایتو کې شپې ورځې سبا کوي. لارې ټولې طالبانو لخوا بندې دي. دوی خپل مزې کوي او خپل جیبونه ډکوي. په 300 کالو کې دوی جیبونه ډکنه سسو هغه دوی جیبونه ډکېږي.
حکومت طالبان
د ازرې د اوسیدونکو پیغامونه مو په تیر پروګرام کې هم خپاره کړي. ژمنه کوو چې په یو پروګرام کې به د دې ولایت والی یا بل چارواکي میلمه کوو او د خلکو شکایتونه به ورسره شریکوو.
افغانستان مشران چې یو بل زیاد خپل په مابین کې په جګړه سره اخته شو ډېر شکاله خو دوی د افغانانو وینې وبیولې او افغانان یې ودروله په یوه نامه په بل نامه باندې کرپګنۍ د افغانستان او منسته ور واچولې. دوی د خدای تعالی جل جلاله وشرمیلا تر اوسه پورې هغه د قدرت طلبینه چې دوی کوي د قدرت طلبانو تر څو پورې به تاسو د قدرت په طلب باندې اخته یاست او د مظلوم افغانانو وینې به تویوي.
انکشاف جهاد ملي پیوستون کوم پروژه چې دی انکشاف جهاد وزیر ته زما را پایښ ده له کونړ کې نورستان کې دی د غوښان کې دی ننګرهار کې دی هغه په کور کې او 15 رنګ کې دی کله چې چې راځي او په شوراګان په صدا باندې معاون نه شي او دا ته د انسان په اړه تفصیل نه کړی تر څو څنګه نو هغه نه په کوم کار شوی دی کو یو زه جو کله نو هغه به سړل جو کله چې واسطه د غولري
انور صدیقی د پکتیا ولایت د ایوب زاده ولسوالۍ نه خپل پیغام ثبتوم. او داسې رسنۍ نه اورېدلې کېږي چې نړیوالې ټولنې هوډ کړی دی چې موږ د افغانستان سره نوره مرستې کموو نه وسره کوو ځکه د افغانستان اوسنی نظام په فساد چکر دی او باډې رشوتونه دي د فساد ورځ په ورځ زیاتېږي کمیږي نه. نو موږ د کرزي نه هیله دی او په ټول د افغانستان هغه خلک چې په جګ پوستونو کې جګ پوزیشن کې کار کوي او د ملت هم د هیله دی مدني ټولنو نه هم د هیله دی چې دغه فسادګر دی ونیسي او سخت جزا دی ورته ورکړي چې دا داخل ته سزا و نه رسیږي ورسره ورسره فساد ډیریږي. هغه د مرسي چې افغانستان او مظلوم خلکو ته د بین المللي ټولنې له خوا نرسي راځي دا کمیږي.
زما دا پیغام دی په جواب کې په کونړ کې په ننګرهار کې دا چې استادان مقرر دي چې پرشتاد مقرر شوی دي او دولتونو نه بيخي خلاص نه دي اته پورې ویلې په وایسو د غراغلي پیسې ورکړي او مقرر کړي او کله چې لقب وکړي او کوم استاد دی هغه نه مقرر دی هغه ګور نه دی او ماشین چې دی په تاسو دی او راځي په ټیټ باندې غریبانه هغه نه دي.
زه خواندره مینوال د پکتیا ولایت د یاروب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د ټولو افغانانو ته دغه یو پیغام ده چې که غواړئ د خارجیانو غلامۍ نه خلاص شي او په خپلو پښو ودرېږي او بل رشوتونه ختم شي کار اهل کار ته وسپارل شي.
احمد یم د پنجایي ولسوالۍ د سیروان سره ساتنه تلیفون ترکاس یم. کومه د زخمې لا هیله ده چې دغه اربکیان بند کړي دغه اربکیان ته نصاب وکړي دغه د زروانو د زګاوات خلک ډېر د زیریه یا احمد جان دی د پنجوید او د اسلامي څخه د سیروان د سیو ته ساتره کوم پرکشن دا د سیروان په سیمه کې اربکان دي چې مسلمانان زیری مسلمانان وي او ته کې پیسې دي جواري زیری دي جواري دغه ته حکومت باید پاملرنه وکړي.
یو تن مولوی د کندوز ولایت د شنه ولسوالۍ څخه دا پیغام سو دوم وروره موږ د دغه غلو څخه د ارچی او د کندوز تر مابین چې کوم غله دي دا ګرد حکومتي غله دي په دې کې د دوی خپل اربکان مړه شوي دي د غلو په مقابل کې. دا چې عمومي غله دي چې راکټونه سکیلان دا ټوله ورسره وي که دا حکومت نه وي نو دا څوک دي چې دا ټوله مسلمانان او دا وکاله کیږي تقریبا چې د دوه په مقابل کې نو حکومت اقدام کوي نه غلی ورسوي دي دا ټول مسلمانان یا پر ایمان صاحب باندې دي یا پر تخار باندې دي.
عبدالکفار د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه فایز سره په تماس کې یم. زما د غټو حکومتي چارواکو څخه دغه هیله ده چې موږ د مرجع په ولسوالۍ کې د دغه اربکیانو څخه ډېر څارنه دي ډېر چیرې راایستلې دي انسان نه پرېږدي پر لارې ډېر ورسره څارنه دي که څوک لنګوټه اچلي یا نو که زه د لرې د طالب یا په بل نامه سګري زوروي پیسې ځینې اخلي چې د هغوی حکومتي چارواکو څخه
وزارت داخله چې وایي چې موږ د اربکیانو تشکیل زیاتوو یا مشرانو جرګه وایي چې زیاتی کې دا خبره صحیح ده چې په بعضې ځایو کې دوی لاسته راوړنې لري هغه هم په بعضې ځایو کې په اکثریت کې نه دي راوړي خو خبره مشکل دلته دی په اکثر پر تاوان یې ګټه لږ ده په خاطر د دې چې د دوی موجودیت یو قومي شخړې دي او دوم خبره د هغو د مفاصلې د خلکو له حکومت څخه د لرې والي ده
البته مخفي پرواني خبريانو په نام ولایت سیاګر ولسوالۍ د خشکري درې څخه سره تماس کې یم. زموږ د خشکري درې په عالي لیسه کې چې پلار څنګه شته دي. معلمان خوش خوشګر دي له دې مخامخ سره شنو خلي د پوښتنې وزي څخه مداخله راځي چې دا څونه خدمانه مشهور ده نوي چې په خپل درڅو کې شاګردانو سره کومه کوټه ځکه چې دا کچ کوچنی خطر دی چې تر اوسه په یمن کې هیڅ هیڅ کتاب نه چې نیمه تر چې دی او نه په کوچنی خطر نه مخې درڅو او نه وځي چې نشته دي په خپل کې
زمانه وزارت معرفت نه دا خاص دی نو وزیر نه چې کوم دلته شخصي لسی دی په پانتون نه دی پښونه په هاي سره جګ دی او جګي پروس کال یو قسم جو گو وس بشتا کال زرا غانی جی کلن دا افغانستان خلق دا دا لار کران نرین دا با پیج دا تا ولا نو ما شومان زی چې کوم غینو دا بس مکتبون ته نزی او نتلش دا وسی
دا پیغام دی د کونړ والي نه په خاص دل نه صحیح ده دې خبرې خو دغه ول ډېر خو مطلب د دی چې انکشاف دی ها د ملي پیوستون چې کوم کارونه په دې کلو کې کوي دی چې پنځه کسانې مطلب د شهدا غړی او مشر یو کسانې نو ما کسان چې کومه بودیجه ما کسان پنځه تقسیمه کوي علي
خبر واضح اور ڈیل فضا بھائی
دروستی اور جن کی رخ صفا نو کل نہ کل ٹیلیفونی شبکی دغ ستونزا لری دا واده اوسنی پروگرام ټلیفوني پیغامونه لدی سره اوسنی پروگرام د غلطه پایته ورسید استاسو له همکاري مننه او تربل پروگراممو پر لوی خدای سپارم آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسری پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسری پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او ساده بنگڑو چھن چھن زلفی جالون